سهار لس بجې شوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د دې خبرونې ډېره برخه دوه نیوزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. د اساسي بشري حقوقو او د ازادي میلمه خو لنډه خبري برخه هم لرو. پیل د دې سات په خبرونو کو. د افغان ښځو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي د جولیا پارسي او نیلا ابراهیمی له لوري د نړیوالو جایزو د اخیستلو هرکلی وکړ. رینا امیری پرون په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې ولیکل چې د ټولو ننګونو سره سره افغان ښځې اجازه نه ورکوي چې هیلې مړاوي شي. اغله امیری زیاتوي کومه میدانه چې دغه دو تر سره کړی ده دا د افغان ښځو او نجونو د عزم او ارادې څرګندونه کوي. د ښځو د حقونو فعال جولیا پارسي تیرونی د بشري حقونو د مدافعینو لپاره د مارټین انالایز اکنلی کلنۍ جایزه ترلاسه کړه او ولس کلن نیلا ابراهیمی د افغان نجونو د غږ د پیاوړي کولو په خاطر د 2023 کال د ماشومانو د سولې د نړیوال جایزې وړ وپیژندل شوه. په افغانستان کې د بیارغونې پر چارو د امریکا د څارنې ادارې سیګار وایي د افغانستان د بیارغونې لپاره د څه باندې شلو کلونو هڅو په اوږدو کې د متحدو ایالتونو دولتي ادارې د اساسي چمتووالي په برخه کې له یوې دوامدارې تشې سره مخامخې وي چې دې کار په دوامداره توګه په مناسب وخت کې پر دندو د وړ کسانو د ګمارلو مخه ډپ کړې وه. سیګار دغه ارزونه د افغانستان له بیارغونې څه درس اخیستل کېدای شي په اړه په خپل دیارلسم راپور کې چې پرون جمعه خپور کړه اخیسته. سیګار وایي دغه دولس زو په اوږدو کې د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت د متحدو ایالتونو د نړیوال پراختیا ادارې او د متحدو ایالتونو د دفاع وزارت لپاره ډیر فرصتونه وچه د کارونو د ترسره کولو لپاره د دولت جوړونې بنسټونه جوړ کړي. خو سیاسي محل ویش چې د اوږدمهاله فکر مخینه ولې و دانشونه کړي و چې دوی په اغیزمن ډول د افغانستان د بیارغونې لپاره پر خپلو ادارو پانګونه وکړي. د سیګار د راپور له مخې پالیسۍ جوړونکو ګمان کاوه چې کولای شي یوازې د ارادې له لارې بدلون رامنځته کړي او زیاتوي دوی په چټکۍ د یو داسې ماموریت د بشپړولو لپاره چې په هر مهال کې خورا ستونزمنو مهالویش یا سیاسي فشارونه راوستي وو. د سیګار په خبره تر ټولو ستراتیژیک تصور چې د لنډ مهاله ذهنیت پر اساس رامنځته شوی و ښایي د هغه پرسونل ګمارنه روزنه همغږي او ځان پر او ځای پر ځای کولو چې د هیواد پر بیارغونې څارنه کوله. سیګار وایي د 2001 کال په وروستیو کې چې د بن په کانفرنس کې په افغانستان کې د نوي سیاسي نظام اساس کېښودل شو تر ډنګي دو پورې یعنی د 2021 کال د اگست میاشتې تر 15 پورې په دې هیواد کې د شاوخوا 82,000 امریکایي پوځیانو تر څنګ په زرګونو امریکایي ملکي کارکونکو هم دندې ترسره کړې دي. د سیګار په خبره ډیری دغو پوځیانو او کارکونکو د افغانستان د بیارغونې د هیواد د امنیتي ځواکونو د روزنې ملکي ادارو د جوړولو اقتصاد او مدني ټولنې پر هڅو د 145 میلیارد ډالرو لګښتونو په هڅو کې برخه اخیستې وه. د لبنان پر حزب الله ډلې د اسرائیل د بریدونو په دوام نن شنبه د پلازمېنې بیروت مرکزی برخه د اسرائیل یو ځواکمن هوایي برید ولرزوله. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د حزب الله المنار خبري شبکې په دغه برید کې چې د بیروت پر بسته سیمه شوې د لکتر لګت لورو کسانو د وژل کېدو او درې دیشو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړ. د لبنان رسمي خبري اژانس نن سهار وختي وویل چې په دغه برید کې یو اته پولیسه ودانه ویجاړه کړې ګن شمیر کسانو ته مرګ ژوبل اوخته. یو شمیر امنیتي سرچینو رویټرز ته ویلي چې پر دغه ودانه لکتر لګت لور بمونه غورځول شوې دي. د پروانهونه کې د بیروت پر مرکزی برخې د اسرائیل څلورم هوایی برید دی چې کوي. اسرائیل پر دې سیمه په بریدونو کې د حزب الله ډله چې امریکایي د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني او اروپایي اتحادیې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې په نښه کوي. د تېرې یکشنبې په ورځ د اسرائیل په یوه مخکني برید کې د حزب الله د رسنیو مسؤول چارواکی محمد عفیف ووژل شو. د روسیې سترې محکمې تر روسیې وروسته د آزادو ملتونو فورم په نوم نړیوال سازمان د یوې ترهګرې ډلې په توګه اعلان کړ. دغه سازمان چې په 2022 میلادي کال کې په پولنډ کې تاسیس شوی تورن شوی چې تر بهرني نفوذ لاندې بیلتون پالنه هڅوي او غواړي چې د روسیې فدراسیون د خپلواکو هیوادونو په توګه وپاشل شي. روسیا چې په اتیا سیمو کې ګڼ توکمونه ژوند کوي او د ډیرو لکه د چچنیا او تاتارستان په څیر سیمو ځایي خلک د نفوس لویه برخه جوړوي. په 1999 کال کې وخت د ولادیمیر پوتین له رسېدو راهیسې له هغې کورواکۍ څخه بې برخې شوي چې دغو سیمو مخکې لرلې. پوتین له هغې راهیسې واک مرکزي کړی دی. د روسي د لوی څارنوالۍ دفتر پرون جمعه په یو اعلامیه کې دا وکړ چې د دې فورم په چوکاټ کې د بالټیک جمهوریت ګوند د انګریا غورزنګ او د شمالي قفقاز د خلکو کانګرس په ګډون 122 سیمه ییز او ملي بنسټونه فعالیت کوي چې ټول د بلتون پالو غورزنګونو د جلاوطن مشرانو لخوا رهبری کیږي. خو دغه فورم دغه اداره د وی او ټینګار کوي چې د یو مدني خوځښت په توګه هڅه کوي چې د روسي سیمې پراخه کورواکي ولري. او رساله هغه چې اوتریش په شنګن زون کې د بلغاریا او رومانیا د شاملې دوه پوړان د اوګدي موډل مخالفت څخه خلاص واخیست. دا هیوادونه راتلونکي کال د سیمې ته چې د غړو هیوادونو وګړي لویزې پرته یو بل ته تګ راتګ کوي ورنږدې شول. د غیلان پرون جمعه هنګری رساله هغه وکړ چې پلازمنه بوداپست د رومانیا بلغاریا او اوتریش د کورنوي چارو وزیرانو د یوې غونډې کوربه وو. هنګری په اوس وخت کې د اروپایي اتحادیه د شورا دورې مشرف غاړه لري. ټاکل شوی چې اروپایي اتحادیه به د دسمبر لې سمتر دولسه میل رومانیا او بلغاریا سره په غونډه کې یو ګډ امنیتی پلان نهایی کړی چې په پایله کې به دا دوړ هیوادونه په جنوري میاشت کې د شنګن زون غړي شي. د اروپای کمیسیون مشر اورزولا فون در لاند په خپل ایکس پانه په خوانی ټویټر کې د اعلان هرکلی وکړه او ویل چې بلغاریا او رومانیا په بشپړ ډول په شنګن سیمه پورې تړلې دي. خبر نمو لازاده را رو باوریدل او مخیل ده چه دو اونیزو پروگرامونو توار ورسیگی یو راپور هم را اخلو. ده افغانستان لپاره ده ملگر ملتون ده بشری حقونو زانگری راپور ورکون که ده افغانستان دینن ده مذهبی اقلیتونو جون تجاور اندخنه خکاره کده. ریچارد بینت ده اندخنه ورس تر ده سرگنده کده چه ده بغلان ولایت په نهرین ولسوالی که ده صوفیانو په جمعات که لکتر لگه لستن و وجل شل. خاقلی بینت د طالبانو له حکومت غوښتې دي چې مخکې تر دې چې پر لګکیو حملې کېږي د هغوی ژوند ته جدي توجه وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړی راپور ورکونکي څرګندوي چې په افغانستان کې لا هم مذهبي اقلیتونه له جدي ګواښ سره مخامخ دي. ریچارد بینټ پرون په خپل ایکس پانه کې ولیکل چې په افغانستان کې باید ټول افغانان د آزاد عبادت حق ولري. نو موبړی د بخلان په نهرین ولسوالی کې د پنځنبه پښپه د سید پاچا اغا په زیارت کې د نن په جمعات کې تر سره شوی بریټ وخانده. د طالبانو د حکومت د کورونی او چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی ویل دي چې په دې حمله کې لستنه وشل شوې دي. د جنو رسنیو په وینا د پیښې د قربانیانو شمیر 200 تر رسیدلې ده. دا بریټ هغه وخت وشو چې د سفیانو یو ډله په ذکر بوخته و. د نهرین ولسوالی و اوسیدونکو چې نه غوښتل پر راپور کې نوم واخیستل شي د دې پېښې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
مردم افغانستان اما بیچاره او غریب او دیاسه یو تعداد مردم
دی وی د افغانستان خلک خور او غریب دي. یو شمیر قاریان او نور کسان د ذکر په حلقه کې ناستو. دا کار د خدای پیغمبر هم کړی دی. دوی د ذکر په حلقه کې د نهرین په زړه شهر کې ناستو چې هسي په هسي وشل شول. د هغه کسانو چې د خدای ذکر یې کاوه
استغفر الله د میګا په بده
لدی پیشی د سیمه خلک او رسنۍ پرون سهار وختي هغه وخت خبر شول چې خلک د مانځل لپاره جماعت ته ورغلل. طالبانو د حمله مرموزه بللې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکون کړي ریچارډ بینټ د افغانستان دننه د مذهبي اقلیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلي دي چې د دغو کسانو د ژوند د ژغورلو لپاره وارلمخه اقدامات باید ترسره شي. په تیرو څو باندې درې کلونو کې چې طالبان بیا واکمنان شوي دي په افغانستان کې په خانقاهو او صوفیانو لشتر لشه 15 بریدونه شوي دي. په دې حملو کې د جنو راپورونو له مخې 114 تنه وشل شوي او تر 200 ډیر ټپیان شوي دي. تر ټولو خونړۍ حمله 2 کاله مخکې په کابل کې د خلیفہ صاحب په جماعت کې وشوه چې پکې پولیسکونو کسان وشل شول او ټپیان شول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یا یوناما په وینا پر صوفیانو او خانقاهو د څلورو بریدونو مسولیت چا نه دی اخیستی، خو د یوې حملې مسولیت داعش خراسان څنګه منلې دی. د بشري حقوقو د څار سازمان په وینا په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه له لوري په مکرر ډول په مذهبي اقلیتونو بریدونه شوي دي.
اساسي او بشري حقوق قدرمن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې په یو هیواد کې د قانون په ارزښت او دا چې قانون نه ملکیږي یا قانون اصلا نه وي په زیان باندې خبرې کوله. موږ سره میلمه دی مدافع وکیل وارث خپلواک. خپلواک صاحب په پایل کې ډېر مننه چې موږ ته د مرکه وخت راکړ. راځو په پایل کې په دې باندې خبرې کوو چې خپل قانون یعنی څه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو او تاسو محترم اوریدونکو ته. قانون عبارت ده له هغه د مجلسانو له تصویب څخه چې پارلمان تصویب کړی وسی او رئیس جمهور هغه توشیح کړی وسی، نو هغه قانون ده. د دواړو مجلسانو چې هغه ولسی جرګه او مشرانو جرګې لخوا تصویب شوی او بالده چې تصویب شو معینه مدت کې د رئیس جمهور لخوا نه توشیح شو، نو هغه قانون ده.
بله، راځو دې ته چې قانون په ټولنه کې په هیواد کې څومره ارزښت لري.
بدون شک چې کومه ټولنه چې قانون لري نو هغه لکه دی یو ځنګله مثال لري، ځکه په ځنګله کې چې هر څوک قوي ووسی هغه به ژوندی وي او هر څوک چې ضعیف ووسی هغه به پایمال وي، د هغه به حقوق نه وي، د هغه به ژوند په خطر کې. نو د همدې په خاطر باندې د یو ټولنې له خاطره قانون یو اړین عنصر ده، تر څو ټول وګړي وشي کړلی د یو امنیت او د عدالت د سوري لاندې ژوند وکي. نو اساسي او بنیادی کوم موضوعات چې په یو جامعه کې موجود دي هغه د قانون په واسطه باندې تنظیمیږي. نو قانون په هر لحاظ باندې یو جامعه لپاره ډیر اړین او مهم ارزښت لري.
بله، مونږ او تاسو په افغانستان کې ډیر داسې کسان لرو چې هغه نالوست دي، په قانون باندې خبر نه دي. د چا مسؤلیت دی چې دا وګړي د قانون په ارزښت، د قانون په معنا، د قانون په عملي کولو باندې وپوهوي؟
قانون کې راغلی دی چې د قانون نه ناپوهی یا د قانون نه سرغړول، یعنی دا چې کچوک د قانون نه ناپوه وسی او آگاهی ونه لري دا عذر نه ګڼل کیږي. یو څوک راشي وایي چې زه له دې قانون نه خبر نه وم چې دا داسې یو قانون شته، نو دا خپل د قانون کې ذکر شوی دی چې دا عذر نه ده. نو خلک اړ دي چې باید قانون چې کوم قانون توشیح کیږي هغه نه باید ځان آگاه کړي. بیا خپل په قانون کې ذکر شوی دی موارد راغلی دی چې دا د چا لخوا نه باید ابلاغ شي، لکه هغه وزارت عدلیه مکلفیت ده چې باید هغه نشر شي او د خلکو پورې ورسی، او بل د مسجدو د ملا امامانو هغه ده دا مسئولیت ده، او نور داسې ادارې دي چې په دې بخش کې کار کوي او خلکو ته عامه پوهونه کوي د قوانینو او د ټولو کوم نوي قوانین چې توشیح شوي دي هغه په حق لباندې.
بله، تاسو خبر کې ویل چې کچېرې یو څوک قانون باندې خبر نه وي او یو کړنه ترسره کوي چې هغه په قانون کې معنا شوی وي، دغه کس ته بیا څه ډول سزا ورکول کیږي؟ قانون ورته تشریکیږي څه وسره کیږي؟
کچېته یو څوک یو جرم کوي نو بدون شک هغه مخکې په قانون کې ذکر شوی، لکه مثال په ډول باندې په قانون کې مخکې ذکر شوی د کچوب له تسری اشاره نه تیریږي نو هغه باید جریمه شي. نو دا اول د قانون څوک چې جوړی هغه د ټولو سهم ته رسي چې دا سه یو قانون ده، او کچېته تاسو د تسری اشاره نه تیر شوی نو تاسو باید جریمه شئ. او هغه خلک چې وایي موږ خبر نه یو د دې قانون نه، نو هغه عذر نه ګڼل کیږي. نو د هر جرم او د هر د هغه جزا په قوانین کې درج شوی دی او قانون کې ذکر شوی دی چې هغه نسبت د جرم او نسبت د هغه جزا فرق شي. لکه یو موضوع به سپکې دی هغه به یو جریمه هغه وسی جزا وسی، او ځینی نور جرایم به چې هغه بدرانه قانون گذار به هغه ته درون جرم ټاکړی وسی، لکه اغلا، لکه تجاوز، لکه داس قتل، دغه موارد ته نو هر جرم ته یو جزا معینه کړي. نو هغه نظر په جرم باندې متفاوته.
څه کول پکار دی چې په یو ټولنه کې داسې یو قانون ووسی چې هغه د ټولو خلکو لپاره د منلو او د عملي کولو وړ وي، او خلک هم ځان له قانون نه خبر کړي، هر څه نارمل روان وي، د دغه لپاره څه کول پکار دی؟
بدون شک چې هر ټولنه د خپل مطالعات لري، د خپل زیربط او قانونونه لري، د قوانینو له خاطره نو لازم ده چې باید په دغه بخش کې د جامعه کوم ضرورت چی دی، کوم ضرورتو په اساس باندې قانون ایجاد شي، او هغه قوانینو کې تل مدام تغییرات راولي او همیشه د دغه په اړه تحقیقات وکړي چې آیا دا قانون چې موږ ایجاد کړل دا د عمل کېدو جنبه لري او کنی لري. که چیرته په کوم برخه کې نیمګړتیا ولري نو هغه زیربط ارګانونه چې وزارت عدلیه ده یا خپل امنیتي ارګانونه دي یا هم قضایي ارګانونه دي، دوی کولای شي چې هغه مشکلات را ټول کړي او بیرته سره هغه پیشنهاد کړي. نو لازم چې ارگانونه کم ادارات چه دی قانون جوړونه په بخش کې کار کوي اغوی د ټول وګړو څخه معلومات ترلاسه کی د کم قانون چې عملا جریان کیده دی هغه د الله حسوی له خاطره چې هغه الله هم غنی شي نو لازم ده چې باید تحقیقات وشي او د خلکو نه پختنی وشي آیا موږ دا قانون چې وضع کړه ده تاسو له دې قانون راضی یاست که نه یاست آیا دا باید جزای شدت عموم و پیدا کړي او یا که جزای کم شي نو دا له خلکو سره د ټولنې سره د تحقیقات په نتیجه کې کولای شو چې موږ یو ښه قانون ولرو او هغه قوانین په جامعه کې او په ټولنه کې یو نظم ایجاد کړي
بله موږ د سي قانون درلوده کوم اصول کوم خبره کوم څه تاسو یاد کړل دا ټول پکې راغلی و پکې مراد شوی و مګر نن سبا د افغانستان خلک شکایت کوي وایي چې قانون نسته کوم قانون سیغه که اسلامی موضوعات سیاسی موضوعات ټولنیز موضوعات هر څه په نظر کې نیول سوی و هغه قانون اوس ارزښت نه لري نه عملي کیږي دا څومره ستونزې رامنځته کولی سي
په مجموع کې د افغانستان قوانین اوس په یو ګونګ حالت کې دي موږ په ډېرو مواردو کې شته دي چې تصویبونه شته دي او ځینې قوانین هم د موجوده حکومت لخوا نه ترتیب شوي دي ولې مخکې د قوانینو په بخش کې خورا ډېر کار شوی و ولې هغه اوس اکثریت چې ټول لغوه دي مګر ځینې موارد دي هغه عمل کیږي نو واقعا دا یو خلا ده مشکلات شته دي خلکو ته تر اوسه پورې عامه پوهاونه نه ده شوی چې باید د کوم قوانینو څخه رعایت وکړي او د کوم قانون مسخرات و نکی دا مشکلات موجود دی او انشالله چه هیله لرو چه دا مشکلات با زر تر زر به نظر که اونی ولشی او دا حل شی
بله تاس پخپل خبرو که دیر خیلی شارع وکر اغا دا چه که چیره یو چیره قانون نیی نو اغا دی زنگل مثال لری زنگل که چه هر چا وکر لنو پختنه نسته البته به ټول زور خبره کیږي د حکومت په ساته خبري کو یو حکومت ته څومره زیان رسولای شي دا موضوع چې قانوني ار سړی د خپل سری ار سړی چې هر چیري هر څه وکړل وای چې جواب چاته نه ورکوم قانون نشته حکومت ته دا څومره زیان درلودلی شي
موږ الحمدلله مسلمانان یو فطرتن هم ځینې قوانین خپل په شرعي او نصوصو کې لرو نو دغه نه په استفاده کې اوس کچیرته د سیاو حکومت اوسی چې هغه هیڅ نوع قانون نه لري نو هغه ته انارشیزم ویل کیږي چې هغه هر څوک د خپل سر باندې به کار کوي نظام د چتر لاندې هم باید خلک قوانین ولري باید قوانین آگاه اوسی ولی کچیرته قوانین ونه اوسی او هر څوک هر څه وکړي هغه نو یو انارشیزم ده چې په دې صورت کې د هغه ته موږ حکومت نشواله او هغه یو حکومت ولی بنه نه لري کم بنه چې په تعریفو کې حکومت تراغله ده په هغه صورت کې نو بیا هغه تمغه حکومت نشواله
راځي چې موږ او تاسو لوستي کسانم ډیر لرو قانون ته درناوی لري د قانون په ټولو مادو پیږي عملی کوي ته خلکو ته کول پکار دي چې دوی خپل انساني مسؤلیت ادا کړي یا کوم کسان چې په ټولنه کې له قانون نه خبري غوته تشریکی غوته د قانون دی عملی کولو ګټي د قانون د نه تطبیقول البته په ځان باندې زیانونه ورته وای لوستي کسان مو څه مسؤلیت لري
د خو په مجموع کې د هر انسان مسؤلیت دی او دا مسؤل ګڼل کیږي چې چیرته یو څه یو موضوع نه آگاه وسی هغه په یو شکل باندې په یو طریق باندې نور ته ورسی ځکه هغه نالوستي خلک چې دي د اغوی په هوای دوه ته هم ګټه رسی کچیرته یو نالوسته له قانون نه آگاه نه وسی کله شي ثبات د امدغ لوستي شخص د حقوق زایی کی او د هغوی حقوق پایمال کړي نو ښه دا ده چې کوم څوک پودی پهیږي د حقوقو مواردو کې د شریعت په مواردو کې د ټولنې د رفاه او د عدالت د تأمین لخاطر کوي شي نور هغه خلک چې هغوی تعلیم نه ده کړی او هغوی آگاهی نه لري له دغه مواردو نه هغوی ته دا آگاهی ورورسی تر څو سبا ورځ د خپل حقوق تأمین وسی که چیرته دا ورنه رسیږي نو یو چا قوانین نه آگاه نه وسی له حقوقو نه آگاه نه وسی د شرعي مسایلو نه آگاه هونوسی نو کیدای شي سبا ورځ همدغه شخص چې آگاه نه ده د هغه حقوق کولان دي کی او سبا طبعا مغه متضرر کیږي نو لازمه ده چې هر شخص چې پیږي په یو موضوع باندې هغه په یو مجلس کې هغه په د واده د خوښۍ د غم په هر مجلس کې کوي چې هغه د خپل د ټولن نور وګړو ته شغل هغه نه آگاهی نه لري یا غوي سهم ته ورورسي او هغه آگاه کی.
بله خپلواک صاحب کله چې موږ او تاسو مسافرات کو نور ملکونو ته ځو هلته قانون ګورو د قانون عملی کېدل ګورو د خلکو وسا ژوند ګورو نو موږ واقعا په دې افسوس کوو چې ای کاش په افغانستان کې دغه قانون امیشا مراد کېدلای او په پام کې نیول کېدلای. اوس که په دې خبر راته وکړي چې مونږ د سیاو ټولنه کې ژوند وکړلته د هر څه لپاره یو قانون وي، هماغه قانون ټول په نظر کې نیسي، دغلته ژوند څومره هوسا څومره خوشاله څومره آرامه مخکې ځي؟
یو شی چې عدالت په حقوقو کې تعریف شوی ده، د هر شی هغه کوم ځای چې لایق ده په هغه ځای کې اوسېدل، نو هغه ته عدالت ویل کېږي. نو کومې ټولنې چې هغوی د قوانینو لحاظه غني دي او په هر مورد کې قانون لري، نو طبعا چې هلته عدالت شتون لري او عدالت په ښه وجه سره هغه تأمینېږي. نو چېرته چې عدالت تأمین شو، طبعا چې یو څوک به د دې تشویش ونه لري چې د ما حق به ضایع کېږي، یو څوک به د دې تشویش ونه لري چې په ما به ظلم کېږي، یو څوک به په دې تشویش ونه لري که چېرته په ما کوم تجاوز وشي نو زه هغه نه پاتې کېږم، ضعیف نه پاتې کېږم. که هغه سه جامعه کې چې ټول قوانین او ټول شرایط د یو ټولنې په هغه کې درد شوي او په کلکه د هغه نه پیروي کېږي او د هغه تطبیق په کلکه هغه د عامو خاص لپاره یو شانتې دي، نو طبعا هغه یو بهترینه ټولنه ده. هغه ټولنه کې اوسېدل هلته خلکو ته سکون ورکوي، هلته خلکو ته آرامش ورکوي. متاسفانه په افغانستان کې د کوم وخت نه چې دا تنل ده په حکومتو پورې که هغه حکومتونه هغه شکل چې مخکې موږ وویل چې هغه سي عدالتونه لري او هغه سي قوانین لري، هغه حکومتونه دي چې هغه ډیر زیات پر قدرت دي او هغه ډیر وخت تیر شوی دی د حکومت ولې څخه، نو هغه حکومتونه کولای شي په افغانستان کې متاسفانه چې موږ کچیرته تیره دوره و او کچیرته وس دوره ده، نو موږ اکثرا حکومتونه ډیر د پاخې کېدو حتی نه دي رسیدلي. یعنی د سینې دي شوی چې موږ په افغانستان کې یو حکومت باندې 50 کال یا 60 کال کوم وخت چې تیر شویم دي، او هغه وخت هم تعلیم کچا کم و هم د روابطو کچا کم و هم د اطلاعاتو کچا کم و، نو اکثرا حکومتونه په افغانستان کې 3 کال 4 کال 5 کال 10 کال او اکثریتا دغه 50 کال چې تقریبا تیر شوی دي د کې اکثریتا جنگ و. نو په جنگی ماحول کې په جنگی جامعو کې هلته قوانین صحیح نه تطبیقیږي، قوانین صحیح نه ایجادی، هلته د زور خبره یي، هلته د قدرت خبره یي، هلته د توپک خبره یي. نو موږ هیله لرو چې خدای پاک موږ ته د موږ په برخه باندې هم هغه عدالتونه چې په نورو نړیو کې تطبیقیږي موږ ته هم خدای پاک راکړي، او موږ ته هم یو حکومت وسي چې هغه په قدرت باندې وسي او قوانین په عام او خاص باندې تطبیق کړي. د دې هیله موږ هم لرو، ولې مخکې هم قوانین په دوه شکلو باندې به وو، چې په غریب باندې به تطبیقېده او په کم یو بچه زوراور و نفوذ به درلوده، متاسفانه په هغه به نه تطبیقېده. دا به د هغه چا لاسه کېده چې هغوی به خپله دا قانون ایجاد کړی و، هغه چا به چې قانون ایجاد کړی و هغه به یې خپله د پښو لاندې کوه. په کومو مواردو کې چې موږ د قانون اساسي په ارتباط باندې جمهوریت قانون اساسي و، د هغه د قانون د هغه پر لاره باندې په لکاو افغانان شهیدان کړل، په لکاو افغانان مړه شول، به خاطر د تطبیق ول کله به چې نفع او ضرر دده مطرح شو، خپل د هغه چا چې زعیم و دی هغه به په خولاندې که هغه به یعنی اویا اتیا مورده به خپل دوی په خولاندې که. نو دا تړل ده حکومتو پورې او تړل ده ولس پورې، که ولس خو ولس وسی او ولس د خپل حقوق سره د دفاع وشي کله، نو بیا هلته حکومتونه په هغو باندې ظلم نشي کولای او حکومتونه داسې نشي کولای چې یو شخص ته باید یو شکل قانون وسی او بل شخص ته بل قسم. یعنی په عامه توګه باندې زور والا ته قانون نه وسی او کمزوري ته به هر قانون وسی، نو په دې شکل باندې نه کیږي، هغه به دریږي، هغه به د خپل حقوق څخه دفاع کوي.
بله په لرو پرتو سیمو کې یو بل زورونکي خبره داده چې هلته دود اول دا قانون ته څوک دومره ارزښت نه ورکوي، مثلا په بدو کې د یوې نجلۍ ورکول د غیوا ډول دا دود ګرځېدلی، دا په هیڅ قانون کې نشته چې کله نارینه او منځ کې دښمني راغله نو یوې نجلۍ د بیا هلته په بدو کې ورکړي، په دې به ملک خبرې وکړو.
بالکل دا په تېرو قوانینو کې د نه منع شوی و، اوس هم د دې خبرې نه منع ده. په تېرو حکومتونو کې جنګونه ول په لر پرتو سیمو کې د قانون حاکمیت نه و، هلته د امغو د کومو ملکانو او د کومو د تاسو په وینا باندې د عرف هغه هم دا او تقاضا هم دا چې باید په بدو کې جلی ورکړل شي، یا هم چیرته نور څه کړنې یو کورنۍ یو نارینه کوي د هغه به بد بیا یو نجلۍ ورکوي، د هغه به بد به یو میرمن ورکوي، لور به یې ورکول کېږي. نو دا واقعا زما په نظر باندې دغه ټولو انسانانو ته چې په دغو اعمالو باندې هغه دي، دا یو ډېر ضعیف او ډېر د ناتوانو خلکو کار ده چې کله د زوی د یو کار کړی بیا ته د هغه قرباني د خپل لور وګرځي. نو دا په هیڅ عنوان باندې ښه عمل نه ده. که دا عرف ده او که دا هر څه ورته نوم ورکو، دا یو غیر شرعي او غیر قانوني عمل ده. د دنه باید په کلکه باندې ډډه وشي.
خپلواک صاحب، په آخر کې به کسانو ته هم یو څه ویل تاسو ولرئ چې له قانون څخه خبر نه دي، اصلا دوی ته قانون کوم ارزښت نه لري، او هغه کسان چې قانون تطبیقي دي دوی مسؤلیت څه ده؟ خپرونه به په همدې باندې سر راټول کړو.
لکه څنګه چې موږ په شرعي علومو کې لرو چې هغه شخص چې پوهیږي او هغه شخص چې نه پوهیږي سره برابر نه دي، په قانون نه پوهیدل دا عذر نه ده، په قانون باندې په شریعت باندې نه پوهیدل دا عذر نه ده، بلکې باید دا د هر انسان وجیبه ده ترڅو په قانون باندې پوه شي. قانون نه پوهیدل او بل یو پویول دا د هر انسان مسؤلیت او مکلفیت ده، ترڅو تر سره کی او یو آرام او یو خوشاله فضا کې یو بل سره ژوند وشي کولای.
ډیره زیاته مننه، تاسو باندې سلامات اوسئ.
سلامات اوسئ، تاسو هم مننه.
درن دوستانو، دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په یو هیواد کې د قانون په ارزښت او کچيري هلته قانون نوي او نه ملکيږي په زیان خبري وشوي. لمونږ سره میلما و مدافع وکیل وارث خپلواک، تربیه پرزه کې چې یاست الله ممال او ملګری.
آزادی ملما،
د آزادی ملما قدر منوریدونکو، زما فرشتي سحاک سلامونه ومني. نن مو پخپرونه کې ملما د پښتو ژبې د یو خاص سبتلرونکو یو مخکخ شاعر کاغلی پیر محمد کاروان صاحب دی. کاروان صاحب، پخپرونه ته خره غلی مننه چې زموږ بلنه مو منله.
ډیره مننه فرشتي ګولې، با ستاسو د خبرونه اوریدونکو ته مینا سلامونه او درناوی.
کاروان صاحب، چیرته یاست؟ ژوند مو څنګه تیریږي؟
نو ژوند خو خدای الحمدلله، دا ژوند خو دا فدا چې د الله تعالی نعمت په خوست کې اوسېګم. خوست کې وکړه د تور وړي ورته وای، د خوست له خار نه دا 12 کیلومتره لري دی. کله کې مو ژوند خوګ دی او خلکو سره، دوستانو سره، ملګرو سره. نو دا خبره دا ده چې سړی چې هر چیرته وي، دغه د ژوند هر لحظه چې ده د خدای ښکلا ده، د خدای مینه ده. نو دغه مینه او ښکلا باید سړی باید په ډېر په اصطلاح باندې ورسره ډېر جوړ اوسېږي.
کاروان صاحب، په سر کې که دا راته ووایي چې د شعرونو په اړه په افغانه ټولنه کې موضوعات ډېر زیات پراته دي، تاسو په خپلو شعرونو کې له څه نه ډېر زیات الهام اخلئ؟
نو خبره دا ده چې دغه ما ته ژوند باندې خبرې وکړې، د ژوند هر لحظه یو بیل رنګ لري. هر لحظه د ژوند که ورځې وي، که شپې وي، که هفتې وي، که میاشتې وي، که کالونه وي، له ځانه سره ډېره د ادب لپاره، د شعر لپاره، د خبرو لپاره، د مینې لپاره، هر څه لرلی شي ډېر. نو موږ تاسو د کوم ژوند چې دی، نو ځینې لوی لوی ارمانونه وي. مثال امن دی، او علم دی، حکمت دی، د خلکو ترمنځ یووالی دی، خوشحالي ده. دا ارمانونه دي. نو دا کله یو ارمان په کې شعر کې رامخې ته شي، کله بل ارمان. نور خو داس خبره ده چې هر څه ته د شعر په نظر وګورې، د شعر د یو هنري زاویې نه ورته وګورې. هر څه کې شعر شته، په یوه ونه کې هم شعرونه دي، په کروندو کې هم شعرونه دي، د خلکو په خبرو کې هم شعرونه دي، د چا په مسکا کې هم شعرونه دي، او د چا په یوه خوږه خبره کې، او په یو اخلاص کې هم شعرونه دي. همداسې په دردونو کې، په کړاوونو کې، په رنځونو کې، په نو نه هیلیو نه امیدونو کې به دې کوم شعرونه دي.
که تاسو خپل پر چاپی آثار وغږیږئ، څومره کتابونه لرئ او څومره آثار مولا چاپ نه دي یا چاپ ته آماده دي، که په دې اړه څه ویل لرئ مهرباني وکړئ.
ولنه ما خو اول د شاعری کتاب له ماخامه تر ماخامه په خبر کې چاپ کړه او سل پنځوش کاله دیش کاله وای کیږي. نو بیا ور پسې دویم کتاب چنار خبرې کوي او فکر کوم بیا غب سے نرگس تر نرگس د لنډو کیسو یا داسې هنری نثرونو غوندې یو کتاب گای او وړوکی هغه نو ورسته بیا د خاطرې ورغوي په نوم یو کتاب. بیا پسې زرزری وزره بیا د ځینې شعرونه د دوه درې مجموعې یو زرغوند نغمو سین په دې کې راغله. بیا ورسته بیا ټول زما مجموعې په نغمزیک د زمانې په نوم باندې کتاب کې راغله او یو بل نوې کتاب هم ورسره و په خدای انسان خوږ دی. او ماشومان ته مې ځینې شعرونه لیکلي وو درې مجموعې وړې وړې خپره شوي دي خوب نو داسې رښتیا کېږي دا د ماشومانو ته شعرونه دي او داسې اوږدې غونډې منظومې دي د سولې سبق دی او خوښ چې ماشومان وي دغه کتابونه دي. نو نور هم داسې یو څه فکر کوم یو دوه نور هم داسې چاپ شوي وو اوس په لاره نه هېر دي. نو دا نوي کتابونه مې نثرونه مې بېخي ډېر لیکلي دي او تلویزیونی او راډیو ډرامې او نمایشنامې مې لیکلي د مستقل کتاب ترې جوړېږي. کابل کې د سپوږمۍ راډیو کې ما داسې عاطفي لیکنې کولې د زړه خبرې په نوم هغه هم ډېر غټ کتاب ترې جوړېږي. او ماشومانو ته ناچاپه شعرونه مې ډېر لیکلي دي وړې وړې کیسې مې هم ډېرې لیکلي دي دا مې نه دي چاپ کړي او خپل شعرونه هم دا د کرونا د وخت نه دلته په کلي کوم. نو بس د چا خبره وخت هم ډېر و شاعري مې هلته هم ډېره کړې ده اوس هم داسې چاپ کړې مې نه ده خو زیاته شاعري را سره ده.
کاروان صاحب د کتاب پر چاپ په هم خبرې ولرو خو په دغه برخه کې کراته دا وایي چې د هر هغه چا چې لیکنې سره شعر سره مینه لري ارمان یې دی چې یو اثر یې چاپ سي هغه یو اثر ورسره لکه غوی سره پاتې یا مینوالو ته پاتې. تاسو مخکې د ماښام نه تر ماښامه د کتاب خبره وکړه چې تاسو لومړی اثر وو چې چاپ شو کله چې دا کتاب چاپېده ستاسو احساس څه و؟ ځکه دا اول کتاب اوله تجربه ډیره خوږه ای تاسو دا غل هزین راتوي.
او بالکل استاد خبره ډیره ښه ده. اول خدای د عمر خبره هغه وخت د ځواني نوې ځواني موسم وو او په دا خدای انسان غ فطرت ته کنه چې ځواني کې ډیر سړی د پښتلا د شهرت مینا او شوق هم ورسره دی او بیا دا خو چې یو نوی کتاب چې کیږي دا مرته ډیره لوی خبره ښکاری یعنی پښتلا لکه لوی فتحه لکه لوی برای ورته ښکاري. نو هغه موسم کې ورته ډیر خوشحاله وم اوس چې عمر سره تیریږي کتابونه مې ډیر راسره پاتې دي ځینې دوستانو هم وایي خو باور وکړه چې لیکم یې خوند هم ترې اخلم کیف هم ترې اخلم او خپل زړه د زړه غوټم په کې سپړم د لیکلو نه خوند اخلم خو د چاپ دپاره مې دومره ډېره تلوسه لکه هغه وخت کې مې چې وا دومره ډېره تلوسه مې نه ده.
کاروان صاحب په خوا به د یو څه مشهور لیکوالانو او یا شاعرانو کتابونه د خپرندو یو ټولنه لخوا په خپل مصرف چاپېدل اوس د کتاب تجاران یا له تاوان سره مخامخ شوي دي یا ځینې کسان له وطن نه وتلي دي د لیکوالو کتابونه د پخوا په شان نه چاپېږي یا دوی هم خپل لیکوالان یا شاعران خپل اقتصادي توان نه لري چې خپل کتابونه چاپ کړي دا څومره د شاعرانو پر احساس د دوی پر ذهن او هغه الهام چې باید دوی د خپل د شعر او شاعرۍ د لپاره ولري په دې باندې څومره ناوړه غیزه کړي
او دا ولا ډېر مهمه پښتنه هم د خامخا ناوړه غیزه خو په دې کوي چې دغه ما تاسو ته د ځواني خبره یاد کړه. نو اکثره چې هغه شاعران چې ځوانان دي او دوی آثار لیکلي دي مخکې به د امکاناتو چې وي خپرندوی ټولنې به مثال پیسې به نه ترې واخته یو سل دانه کتابونه به هم ورکړل او داسې هغوی به مفت چاپ کړل نور حق و زحمه خو هغوی هم نه ورکوله لکه نوره دنیا کې چې ده. نو دې ته به هم ډېر خوشحاله و. نو اوس دغه نهیلي په دې ده چې لکه یو تا چې یو فصل دې کرلی وي هغه فصل ته د لو په وخت کې وای نه ری به حاصل یو انخل یا ګلې به وشي او یم دغه څه په غم زکه کې توي شي. نو دا یو نه هلی دا یو مایوسی دا بالکل. اوس د کتاب خرڅلاو چې دایم د پخوا په سیر نشته، هغه خپرندوی ټولنې هغوی غریبان هم دومره امکانات نه لري.
که د آزاد شعر یا سپین شعر باندې وغږیږو، تاسو مخکې مو ویلې چې تاسو په دې برخه کې هم لیکنې کړي دي، ناصر کې هم لیکنې کړي. په دې وروستیو کې د ځوانانو ترمنځ دا سبک ډیر مینوال لري، تاسو څنګه ارزوئ دا برخه دا سبک؟ آیا ځینې ځوانان داسې فکر کوي چې آزاد شعر یا سپین شعر لیکل یې اسانه دي؟ ستاسو په نظر سپین شعر لیکل اسانه دي یو که نظم؟
نو زما په نظر باندې ښه آزاد شعر چې هغه ډېر شاهکار وي او د اهل ذوق هغه د لوړ ذوق والا څښتنان یې خوښ کړي، ما ته خو ډېر مشکل ښکاري. هو ولې نه، یعنی یوازې دغه د آزاد شعر خدا نه دی چې هغه ټکلی آهنګ پکې راولې یا کومې خبرې پکې وکړي. نو آزاد شعر کې چې میدان آزاد دی د قافیې او د برابر وزن محتاجی پکې نشته، نو هلته باید سړی په ډېر لوړ تخیل باندې په ډېر عاطفي انداز باندې په ډېره مینه او په ډېر داسې انداز چې هغه کې نوې خبرې وي، یو داسې یو کیف سرور پکې وي، په هغه باندې باید سړی آزاد شعرونه ولیکي. نو آزاد شعر چې دی ښه آزاد شعر زما په نظر باندې آسان نه دی، په هېڅ صورت باندې آسان نه دی، که څه هم د وزن د ټاکلي وزن زنجیرونه پکې نشته یا د قافیو له بنده پکې خلاصون دی، خو ښه آزاد شعر چې ډېر لوړ شاهکار وي د دې لیکل بیا داسې آسانه نه دی. زه فکر کوم چې هغه تر مقافه شعرونه چې مشکل نه وي آسان خو به نه وي.
که ټولنیزو رسنیو یا انټرنیټ ته راشو، نن وخت ځوانان ټول انټرنیټ یا سوشل میډیا یا دغه ټولنیزو رسنیو سره دې ته لاسرسی لري. نن سبا په انټرنیټ کې ځوانان لنډ شعرونه یا خپل هغه نظمونه چې لیکي او یا نورې لیکنې ډېر زر شریکوي، تاسو څه فکر کوئ د ټولنیزو رسنیو کارول یا انټرنیټ به د ادبیاتو په وده او د ځوانانو پر رشد کې رول ولوبوي؟
ولنا فوق لدار اللوبوي ځکه دغه نو مخکې به د کتابونو چاپ به دومره به ډېر نه چاپېدل، د ډېرو خلکو سره به شعرونه وو، ډېر ښه تخیل به ورسره وو، ډېر ښه هنري انداز به ورسره وو، هر چاته نه رسېدل. نور اوس د انټرنیټ هغه د رسنیو دغه آساني رامنځته کړې ده چې د دنیا په ګوټ ګوټ کې مثال ستا په ژبه باندې چا شعر ویلی وي، چا نثر لیکلی وي، هغه ته لوستلی شي، خوند هم ترې اخیستی شي، الهام هم ترې اخیستی شي. نو دا خو ډېره لویه آساني ده، آسانتیا ده او خامخا اثر هم لري. یوازې د شعر په ډګر کې نه، د نورو د نړۍ احوال او د خپل وطن احوال، یعنی خلک د دنیا په اصطلاح باندې اوه غرونه اوه سمندرونه اخوا هم وي، نو د حالاتو نه خبرېږي، د نویو خبرو نه خبرېږي، د نوي فکر نوي خیال نه. نو زما په نظر باندې دا خو لوی پرمختګ دی او لوی اسانتیا ده د شاعر دپاره، د لیکوال دپاره، یا هغه څوک چې خبرې لري، ټولنې ته خبرې لري، فکر لري، که چېرې ښه وکارول شي لویه ښه خبره ده، لوی نعمت دی زما په نظر باندې.
کاروان صاحب، په دا وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د تحول سره په فرهنګي ټولنو باندې هم ډېرې ناوړې اغیزې راغلي. پخوا په افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ به مشاعرې کېدلې، فرهنګي ټولنې به جوړېدې، په مختلفو برخو کې کتابونو باندې به نقد کېده. اوسنی وضعیت څنګه ده؟ اوس وخت کې د ځوانانو لیوالتیا څنګه ده په دې برخه کې؟ آیا اوس هم هغه فرهنګي ټولنې خپل فعالیت کوي؟ تاسو هلته یاست، که دغه فرهنګي ټولنو په اړه څه ویل ولرئ؟
نو مخکې ما ورته په دې رسنیو باندې خبرې وکړې، دغه خپله په رسنیو کې مثال خلکو په فیسبوک کې شعرونه اچېدي یا د واتساپ ګروپونه یې جوړ کړي دي، یعنی دا تقریبا دغسې په اصطلاح باندې که په یو مرکز کې راټول نه شي، یو مشاعرې په مجلس کې نه وي، دا د واتساپ ګروپونو کې، د نورو ګروپونو کې، دا تقریبا هغه کمای خلک پوره کوي او خوول نه د بخوا په سیر هغه سګوند نه کیږي منظم لکه مخ کې بچوي نو سره یو څه تک نه شوی دی خو بیا هم خال خال کیږي یا دین دوستان مثال مونږ ملګری یو کله کله د شپې یو ځای بل ځای سره کینو د زړه خالص سره کوو شیرونم سره وایو شیرونم سره اورو خبرېم کوو دا سه ارتباط شته یعنی سل په سلو کې دا ارتباط پر شوی هم نه دی او هغه څه په پریمانه باندې چې منظم غونډې به وي په د افغانستان په ګوډ ګوډ کې هغه څه یو څه ټکنې شوي دي خو یو خبره دا ده چې دغه هنر چې دی دا یوازې په دې مشاعرو کې هم داسې پرمختګ لګېږي دا کله کله داسې یو خلوتي غوندې دنیاګۍ هم ده کله کله سړی باید خلوتي هم شي کله کله داسې مراقبه هم شي د هنر دپاره هم د شعر دپاره هم لکه یو ښکاري چې په څوکې ناستې په مورچه کې ناستې ښکار دپاره ګرچې دغه مثال داسې جارحانه غوندې دی خو یعنې داسې هم کېدای شي چې یو هنرمند یو شاعر که امکانات د مشاعرو ورته نه وي دا خپل ځان سره خپل زړه سره کتابونو سره یو څه خلوتي شي نو کله کله دغه خلوتي هنر خلوتي کېدل هم هنر دپاره ډېره لویه پېشتلامه برخه ورکوي او ډېر دام د خالی نه ده
کاروان صاحب څنګه چې تاسو پوهیږئ د هر ټولنې نیم وګړي نیمایي نفوس د هغې نجونې یا ښځینه برخه ده په هره برخه کې په وسینی حالاتو کې وسینی شرایطو کې دغه وسینی حالاتو د خزینه شاعرانو پر فکر او پر سب باندې څومره غیزه کړی دا تاسو ولته یاستي په خو په دورسته یو لاسو کلونو کې خزینه شاعرانو په ماینس کې ډیرخه د شعر او د شاعری او د ادب په برخه کې خصوصا د پښتو ژبې ادب کې ډیر پرمختګ شوی او ډیر زیات مونږ ډیر تکړه شاعران درلودې خو په وسینی وخت کې دوی آثار نشته د دوی لیکنه ډیر کم شوې دي آیا د وخت او د تحول او دغه شرایطو ترغیز لاندې راغلي دي
نو ما مخکې دا خبره ده د خلوت کېدل او خبره مو کې د مراقبه خبره مو کې دا خو لکه څنګه چې د نارینه او شاعرانو هغه مشاعره هغه غونډې هغه سیستماتیک او منظم نه دي د دوی د خزینه شاعرانو او د نجونو شاعرانو او دی باندې خو بخي یعنی دوی باندې خو بخي دغه شرایط حلقه څنګه شوی ده خو بیا هم دغه د انټرنیټ نړۍ ده دغه چې نکي شاعران هم خزینه شاعران هم دغه ګروپونه لري ګروپونه کې خپل د زړه خواله سره کوي خپل شعرونه هم سره شریکوي نو کله کله دغه ژوند کې په اصطلاح باندې داسې حالات هم دی و هنرمند هغه نبوغ روي کوي زما په نظر باندې یعنی شعر او شاعري هم دغه څه یو مینه ده چې د سره د جنون تر بریده چې زړه وتړل شي بیا نو سره یو شاعر او څه فکر رسیږي نو زه فکر کوم چې د ښه شعر لپاره د ډېر د ښکلا نه مالامال شعر د عاطفې نه مالامال شعر په داسې شرایطو کې په ډېر انځورو شرایطو کې باید لا وغوړېږي
بیرته کوي تاسو پر شاعري را وګرځو تاسو خپلو اثارو کې کوم شعر ډېر زړه ته برانږدې ده کوم شعر ده چې تاسو یعنی هر وخت چې پر شعر فکر کوئ هغه مو ذهن ته رسیږي هغه کوم شعر ده
خبره دا ده چې ځینې شعرونه وي چې د دوستانو ډېر خوښ وي که نه نو زه خپله چې کله کله نوی شعر لیکم یا کومو دوستانو ته چې لولم داسې هغه نفسیات یې ګورم چې د دوی په دې څیره کې څه غوړېدنه راغله که نه راغله څه سرور راغی څه که د درد چېر و درد پکې راغی که نه راغی که هغوی په چیرو کې مې څه ولیدل هغه شعر ما ته ښه ښکاري او یوه بله خبره دغه د پښتنا یو ماشومانه غوندې ذوق او شوق مې دی چې نوی شعر ولیکم که ډېر ساده او ډېر داسې په اصطلاح باندې ښه شعر هم نه وي بار بار یې ځان سره زمزمه کوم او خوند ترې اخلم یعنې که ډېر خراب شعر وي هم که ښه شعر نه وي نو ما ته هغه نوی شعر ښه ښکاري خو بیا وروسته زه د خپلې تجربې نه چې درته ووایم ما به دا د کرونا نه تر ننه پورې ډېر شعرونه لیکلي دي چې بیخي ما ته خپل شعرونه یادېږي نه یو نیم بیت پکې را یاد شي بل څوک چې لولي امدنن یو سندرغاړي و سندره ویلا یو شیر وزما شیر ویلا وز ولا په خدای کبه پوی د جدا زما شیر ده خو یو زو دوه ځای چې ویلو ما چې داخل ک زما شو بداسه ده بیا ورسته زما نو مخسته و نو نو شیر چې ولي کما هغه کډیر خنه وی وغاره تخریق کاری
په اخر کې کدار ته وای چې ځوانانو ته نوې نسل ته ویل غواړي چې شیر لیکنه کې څوک چې غواړي شیر ولیکي شیر لیکنه سره مینه لري تنا په الهام باندې تکاو کی او یا نور زده کړې یا نور لیدنه نور څه هم غواړي شیر لیکنه
نو شاعرانو ته به دومره ووایم چې بل خو دغه زموږ ژوند چې خدای موږ ته ژوند را کړی دا د ژوند شیبه شیبه الهام نم خالی نه ده له ښکلا نم خالی نه ده د شعر له مضمون نم خالی نه ده یعنی دې سره زړه وتړي او بل د شعر هنر چې دی دا یو یو اول خو هغه فطري مینه دی دومره د وی چې یعنی ته لکه سل په سلو کې یا تر ډیره بریده یعنی شعر دپاره جوړې ته دا فکر کوې چې زه شعر ونه لیکم شعر ونه وایم زه نیمګړی یم زما ژوند پیکه دی نو هغه خلک دې ورسره چې دغسې فطرت وي باید لیونۍ مینه ورسره وشي تاسو ته پته ده دنیا کې که که حکمت دی که علم دی که فلسفه ده که کسبونه دي که ټکنالوژي ده چې د جنون تر بریده د مینې تر سرحده څوک ورسره زړه ونه تړي هغه کې اوج ته نشي رسېدی نو زه ځوانو شاعرانو ته مې بس دغه پیغام دی چې دوی دې هغه د زړه مران دی په ټوله معنا له شعر سره وتړي له هنر سره دی وتړي او دغه شاعرانه شبو سره دی وتړي چې هغه د شعر زیږندې وي نو بس دغه مینه چې دا لیونۍ مینه چې ده د هر کسب کار علم پوهې سره چې وي په هغه کې سړی بیا او ته رسوي یو لارې یو منزل ته یوې دنګې څوکې ته پکې رسېدی شي
کاروان صاحب په دې وروستیو کې مو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په شعرونو ستایلې ده په دې اړه که لنډ راته ووایې چې د کرکټ مینهوال
یاستئ ولې نه په سترګو ده همدا اوس چې دا تاسو دا پوښتنه وکړه زما په ذهن کې دا د کرکټ مثال ما وایي چې تاسو دا درکړم کله کله دلته هم ځینې خلک وایي چې دا کرکټ سره دومره وړه تړل ده نو زه زما جواب دا وی چې وسړیا ته چې کوم څه کې ستاسو هډیره بیا سره دغه سره وتړه کرکټ چې د افغانستان کې زما په نظر باندې یو خو د افغانستان د هویت دوی په نړۍ کې وځلوله او بل راز خبره ده چې په افغانستان کې زموږ او تاسو د ژوند په دې چارو کې دا کا پوها دا کا علم دی کا کسبونه دی کا نور څه دی یعنی دغه څه د کرکټ غونډه چا ورسره غړو نه دی تړلای اوس وګوره کرکټ افغانستان ټول نړۍ ته ماتې ورکړه او کرکټ یعنی دا مونږ به په ژوند کې یو الهام بخونکی مثال وګرځو مثلا زما د فزیک سره مینه ده زه به لکه دا کرکټران چې د کرکټ سره مینه وکړه په داسې حالاتو کې چې یعنی په تېر په یو کال جمهوریت او کوس او د افغانستان حالات چې هغه ژوند چې هغه امکانات دومره نه ول کنه نړۍ سره خو دوی د لیونۍ مینې په زور باندې د دغه کرکټ دغه سوي دنګ څوک ته ورسول چې اوس دنیا ورته حیرانه ده نو کرکټ ما د لپاره د افغانستان د ژوند د هر چاره د لپاره الهام بخونکی دی که زمونږ د افغانانو د وطن د هر چاره که سیاست که پوها دا که علم دی که کسبونه دی که دا د دې خلکو وال د کرکټ غوندې زړونه د خپلو د خوښي کار سره وتړي نو زه فکر کوم چې په افغانستان کې به هر چاره هر کار به دغسې پرمختګ وکړي دغسې اوس ته به ورسېږي لکه د افغانستان کرکټ
که بېرته راوګرځو ستاسو پر ژوند باندې په دې اخرو کې ډېر لیکوالان ډېر افغانان د وطن نه مسافر شول د وطن نه ووتل کله مو ذهن ته راونه ګرځېد چې تاسو هم له وطن نه ووځئ او مسافري ته مو زړه ښه نه کړه
خبره دا ده چې د وطن نه زموږ افغانان ډېر د وطن نه لرې دي خو زه دوی ته ډېر د مینې په نظر ګورم دوی د ټولو د خپل مور وطن سره د زړه مران دي تړلې دي او د داسې ورځې انتظار کوم چې بس ټول وطن تم راځي او هغه چې په بهر کې دیم هیله ده چې د خپل وطن سره هم داسې مینه وکړي په هر کار کې چې پوهیږي هغه پاکې داسې کوشش وکړي چې بیا مو د دې کار له برکته د دې کسب له برکته د دې پوهې له برکته وطن ته خیر رسیږي زما خپله ولا نه پوهیږم نه مې زړه مې نه دی دلته د ماشومان نه د خپلوان نه دغه سی یو نه پیګم دا سی یو زړه لرم چې دودایی نشم زغملای د ماشومان نه د خپلوان نه.
کاروان صاحب، تاسو لسیزی کیږي کلونه کلونه کیږي افغانستان ته د پښتو ادب ته تاسو کار کړی دی، اوس مو ځوان پسر روان دی، د ځوان شرایط مو څنګه دی، آیا اوسنی حالاتونه تاسو خوشاله یاستئ؟
نو خبره دا ده دا ساده چې ما تاسو سره د مخکې د مشکلاتو خبره وکړه، دا د خلوت خبره مو وکړه، د شعر په برخه کې کنه. نو دا ژوند چې دا یو امتحان دی، او زه دا اوس دا تقریبا د څول سیزي د 45 کال افغانستان دا سه ګړګړو سره مخ دی، خو نو امیدې مو د چا خبره ګنا ده، نو امید کې کوم نه. افغانان ډیر د مینه خلک دي، ان شاء الله چې ټول بزرونه سره نږدې کوي، دوی به ان شاء الله چې یو داسې مساعد حالات به راځي چې بیا به پکې داسې مخالفتونه نه وي، دښمنۍ به پکې نه وي، او یو مینه به وي، یو یووالی به وي. نو زه خو دې ته داسې دې ته هیله من یم ډېر.
کاروان صاحب، ډیره زیاته مننه چې زمونږ بلنه مو منله، زمونږ سره په خبرونه کې میلمه وی، خپلې خبرې مو مونږ سره شریکې کړې، ډیره زیاته مننه. کور ودان. ترنو ریدونکو، د کاروان صاحب سره مو د زړه خواله درلوده، وس هم د خبرونې په پای کې به د کاروان صاحب نه د دوی په غږ د دوی نوې شعر واورو.
زړه مې لزنګ مینځي په خوږو تړمو خوږو، د شپې له غږ ماته زړه راولي، هغه شپونکی کلونه وړاندې مړ دی، د غره په سر کې زیارت خو وینې، سپېرو خاورو خړ دی، ها چې په زړه کې آواز د شپې له وہ ناس پڑ دے لمدا غوٹ بدلل، اس ترنا نئے دی راشنو لہاو نئے نئے معشومان دکلی دنائی کلام چوڑے بھی پکا غزن کے رسمون کاغی پدے رسمون کے راتا بھی دی نغمے در پلائی چڑیر کالون اڑان دے زوم د کلمہ شوم پاپسان کے بمے اورے دو ربا دادم د درخانے پدواڑ ولے چکے با د بنگلو شرنگ پسور تالو او پسیرو پبام کلبم چ گلاندا لبارام یوڑا دیو ترابام مابا شڑھل ور بسی رات مشرام بوی ول جاڑے داخو کی سادا چریفیا خو ندی خو تسلی و زمان کی دلا پوری کیا غش پا ہم دیر خپش پا من چپو کوٹا کے پنا چارا لا بدرائی خاپی رائی ور بسی بندے دروازی او کڑکے د کلی نجونه ورته ناستې وې په مینا په شاوق بدره جمالا د وزرو په جامو کې پادا گډې دا کله به مسکوا او کله په خندا گډې دا زما تر خوا هم راغله ما یې لاسونه د وزرو په جامو وغل د خط لمن یې پست مستوا لکه پاستو ماسترانجو لکه ورېخم د وطن لکه د شاتو د مچیو د تنکې ملکې یاد نرګس د پاڼو نرم بدن ما ځان په خیال کې شهزاده سیف الملک بللو ما د بدرې لجیبا یو پوست او نرم دسمال هم را پټ کړ چې مې پر سترګو پر مخ او مخ نشه غوندې شوم یو خوشبو اپو کی چه سر نرگس پس نرسیدل چه دلوان گلوی بازار یا دکو گردن نوو زبی حسید و مربان چه یو پیخ وشبا بدره ناچا پشو کوترا او پاس والا دلا او پاس پچت که درنال دریچه واتا پرده مین سیف الملوک پس بین میدان پاتشو خلق و یلچ ملوک بیا هم لگیاد ای او او جوڑه دوسپنی چپلی جوڑه بی منگ ما شمان بهم حیران پاتی بو چوس ملوک مین دوسپنی چپلی چک بی خلق بوی چه تاسی نبوی گئی تر کوئی قاپ پر دیر لارا پکی او جوڑه دوسپنی چپلی جڑی گی کوئی دعا بی چه مین ملوک بدرائی کا پیرے بیارا ودی دما شمانو دعا گانے خدای تخیور لگی مونگ ما شمانو کڑے تنانکی زبے پڑیرو ڈیرو دعا گانو باندے بیادا سی چل پا مونگ ہم وشو چه مونگ دکلی ما شمان شو بیماران پخا پیرے روسے دخدای کارونو یو شپن و پاس لغر را غلائے پرده خبر و چه دکلی ما شمان دی خفا دی بی ماران دخا پیرویو دبلتن لغما بس نسب گمئی پا یو تکسپی نشپک بام بام دو خطلو بس نسب گمئی پا یو تکسپی نشپک بام دو خطلو لدیر درد یشپیلی توربرو یو سوی لوی لغڑن اسویلی خلق ویل چه دشپیلی آواز با تر کوئی قاپ پوری ورسیگی او حق ورکی خاپی ری بلاسنی ولی بیرتا کلیتا بیارا ولی کلیتا بیارا ولی زڑمی لسنگ منزی پخوخو تڑم وخو دشپیلی غرگ ماتا زڑا ولی
سرویشتلیم ازار مخلص مگرانی دل رو باگو پہجران کے دی پور سی زلیم ارمان دی ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا سنم جان ماتم کوابانے کړې د هر چا سر پټې ارانه ما په لباس خندا ما غلاوا جان د وفا پتا کې نشته نښانه ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا پیدا وے د چان وے اشنا ز چکول میں ستا وستر گو تکا تا